د مینې پیغام.
نوې امید
زما په ګملګرو مستاسو د پاره د پروګرامونو یو سلسله شروع کړې ده چې نوم یې نوې امید.
پدې کې به تاسو زموږ د خويندو نه د امید او د تسلۍ نه ډکې خبرې اورئ.
څه شبانه مونږ به د امید او تسلۍ نه ډکې خبرې د خزو نه اورو. داسې کې دی شي سو
سلیم خان ورورا ولی تا ته خزې سخ کاری ستا څه خیال دی؟ خزې ولی هوښیاري خبرې نشي کولې سو.
اوه خورې ته خو خپه شوې، دا خو ما تا سره ټوکې کولې. مونږ ټولو ته معلومه ده چې خزې ډېرې عقلمندې او هوښیاري تای پاک خزو لهم لکه د سړو په شان حکمت او هوښیارتیا ورکړې ده.
مونږ به صرف خبرې اترې کوو او که خپل اورېدونکو ته پروګرام هم وړاندې کوو.
زما ګران اورېدونکو، راځئ چې اوس مونږ نوې امید پروګرامونو سلسله کې یو ښکلی شان پروګرام وګورو.
زما ملګرو، کله چې د چا واده وشي نو هغوی له بیا پکار دي چې په خپل ځان کې ډېر بدلون راولي، نو دې دپاره به بیا د محنت ضرورت وي. راځئ چې نوې امید پروګرامونو سلسله کې نن یو ځل بیا د دې په هکله باندې خبرې اترې وکړو.
السلام علیکم زما ملګرو، مونږ ډیر زیات خوشاله یو چې نن یو ځل بیا مونږ تاسو سره یو او تاسو زمونږ دا پروګرام اورئ. زما ملګرو، دا راته وایي تاسو څنګه یې او ملکی ته څنګه؟
د خدای پاک شکر دی، هما زه بالکل روغه جوړیم او امید لرم چې زمونږ خواږه اورېدونکي به هم بالکل روغ جوړ وي. او هما ما ته دام پته ده چې نن سبا ته د خور د واده په تیاریانو کې ډېره مصروفه.
او ملکې، دا خبره خو دې بالکل رښتیا ده. نن سبا موږ په تیاریانو کې ډېر زیات مصروفه یو او زه ډېره زیاته ستړې شوې یم، خو دې سره سره زه ډېره خوشحاله یم او موږ ته د واده په تیاریانو کې ډېر کارونه پاتې دي. پته نشته ملکې چې ټول کارونه په خپل وخت ختم شي او کنه. زه خو ډېره زیاته فکرمند یم.
او واقعي دا خو یو ډیره ګرانه خبره ده، خو اوس دا خبرې پرېږدي ده. اصل واده خو په هغه وخت کې شروع شي کله چې د واده روټۍ ختمه شي او ټول خلک خپل خپل کورونو ته لاړ شي. نو هم دا د واده یو ډیره خاص حصه ده. او هم ما ته پته ده چې تاسو ټول غواړئ چې ستا د خور واده دی د الله تعالی د مرضۍ په مطابق وي. نو زما خویندو، زه تاسو ته ویل غواړم چې تاسو دا سوچونه او فکرونه یو طرف ته کئ او اوس زموږ دا پروګرام ښه په غور سره واورئ. امید لرم چې د دې اورېدلو نه به تاسو ته ډېر مدد ملو شي.
ملکې، ستا ډېره مهرباني. نن په دې پروګرام کې امینه موږ سره ده او زما یقین دی چې هغه به موږ ته د واده په باره کې نور هم ډېرې ښې ښې خبرې وکړي او موږ ته به دا هم ووایي چې څنګه به یوه نوې ناوې خپل خاوند سره په ښه طریقې ژوند تېروي. نو په ښه طریقې سره د ژوند تېرولو نه زما مطلب دی چې یوه ښځه څنګه خپل خاوند خوشحالولی شي او د هغه ټول ضرورتونه پوره کولی شي.
او د دې نه علاوه زما وروڼو او خویندو، تاسو په دې پروګرام کې د تسلۍ نه ډکې خبرې هم اورئ. موږ به په دې کې دا مورو چې ټولې ناویانې د خپلو خاوندانو دپاره او د مالی خدای پاک دپاره ښایسته وي. نو دا ټول هر سبا نن په دې پروګرام کې اورو. خو زما ملګرو، راځئ چې دا ټولو نه مخکې دا ښکلی شانتي موسیقي واورو. دا هغې نه پسته به بیا د امینې طرف ته ځو او دا هغې نه به موږ یو څو خبرې اترې اورو.
کله چې الله تعالی دا دنیا پیدا کړه، نو لکه څنګه چې د پیدایښت د سپارې په اولنی باب کې لیکلی دي، په شپږم ورځ الله تعالی بنی آدم پیدا کو. په کتاب مقدس کې د پیدایښت د سپارې دویم باب کې ویلی شوی دي چې اول الله تعالی سړی پیدا کو او بیا یې ښځه پیدا کړه. نو کله چې الله تعالی ښځه د اولنی بنی آدم حضرت آدم خواته راوستله، نو هغه وویل دا هم زما پشان ده او زما پشان وجود لري، د دې نوم ښځه دی زکا چدہ د بنی آدم نا راوستلی شوی دا. او ورپسی آیت کی ویلی شوی دی نو هم دا وجہ دا چې سړی خپل مور او پلار پریگ دی او د خزی سره یو ځای وی او دواړه یو بدن شي. نو دا اولنی وعده وو کوم چې الله تعالی په خپل باندې وکړو. د یوې نوی ناوې په تور بی بی هوا په یو کامل ماحول کې اوسېدله کوم چې د اوسنی ماحول نه بالکل مختلف وو. خو دا ډېر زر بدل شو او ګنا دې دنیا ته راغله. او زما یقین دی چې د بی بی هوا او حضرت آدم په مینځ کې هغه مشکلات او مایوسی مخې ته راغلې وې کوم چې نن موږ د خپل خاوندانو سره لرو. سړی او خزا د الله تعالی په صورت پیدا کړی شوی دی خو بیا هم موږ د یو بل نه مختلف یو. زمون ښکارنه مختلفه ده، زمون کارونه مختلف دي، زمون مقصدونه مختلف دي او زمون خیالونه او جذبات مختلف دي. په تیر شوي پروګرام کې ما د دې جذباتي ضرورتونو په حق لتا سره یو سو خبرې کړې وې. نو په هغه کې د سړي جذباتي ضرورتونه دا وو، جنسي تعلق، ملګرتیا، د کور نه مدد ملاوېدل او تعریف کول. او د ښځې جذباتي ضرورتونه دا دي، مینا، خبرې اترې، دیانتداری او رښتیا، مالی مدد او کورنۍ سپارل. نو په تیر شوي پروګرام کې ما خپلې خبرې دې سره ختمې کړې وې چې زمونږ خاوندانو له پکار دی چې رښتینی او دیانتدار وي. نو د دې په اصل کې څه مطلب دی؟ پکار دی چې زمونږ خاوندان موږ سره رښتینی وي او موږ ته دا معلومه شي چې موږ په هغوی یقین کولی شو او څه چې وایي نو په هغې هم یقین کولی شو. پکار دی چې زمونږ خاوندان زمونږ نه خبرې نه پټوي. بعض خاوندان داسې وي چې هغوی خپلو ښځو ته د مالی مشکلاتو یاد نه کړي، د مسلو په هکله نه وایي، ځکه چې هغوی نه غواړي چې ښځې هم فکرمند شي. نو دا هم زما په خیال ضروری ده چې ښځې د دې په باره کې خبر شي. که چیرې موږ ته معلومه وي چې زموږ خاوندان موږ سره رښتینی دي نو بیا موږ د ډیرو سیزونو خیال ساتلی شو. نو پکار دی چې موږ خپلو خاوندانو سره د دې په باره کې خبرې وکړو او خاص طور باندې که تاسو ته معلومه وي چې ستاسو خاوند تاسو ته د خاص سیزونو په باره کې نه وایي. او د سړي جذباتي ضرورتونو کې یو ضرورت مالی مدد هم دی. کچری سړی ټول ورځ د کور نه بهر محنت کوي او د خپل کورنۍ د پاره ډوډۍ ګټي نو بیا په کور کې هم څوک پکار دی چې د هغه د کورنۍ ضرورتونه پوره کړي. او په مونږ کې ډیر خزي داسې مشته چې هغه د کور نه بهر نوکری کوي. نو پکار دی چې خاوندانو ته معلوم شي چې هغه نوکری هم کوي او د کور ټول کارونه هم کوي. په دې کې اخلي پخلي کول، جامې انزل، د کور صفائی کول شامل دي. نو کله چې ستاسو واده وشي نو هغه وخت خو ستاسو بچی نه، خو بیا کله چې ستاسو بچی وشي نو دا ټولې ذمہ واری هم د خزی په غاړه شي. نو پکار دی چې خاوند په خپل خزه باندې فخر وکړي چې هغه د دومره کارون سر ترسي. او بل طرف ته دا زمونږ د پاره ډیره د تسلی خبره ده چې زمونږ خاوندان په مالی طور زمونږ ټول ضرورتونه پوره کړي. نو ټول خزو ته په بنیادی طور باندې هم د داسې قسمه مدد ضرورت وي. کچېره خزو سره موقع وي چې هغوی هم نوکری وکړي، خو بیا هم پکار دی چې هغه د مالی ګټې د پاره د خاوند نه تم ساتي چې هغه به ټول مالی ضرورتونه پوره کړي. نو پکار دی چې خزا او خاوند د هر څه په باره کې منصوبه وکړي او یو بل سره د دې په باره کې خبرې وکړي چې څنګه خپل مالی ضرورتونه په ښه طریقې سره پوره کړي. او د سړي په جذباتي ضرورتونو کې یو ضرورت تعریف کول هم شامل دي. او د ښځې په جذباتي ضرورتونو کې چې موږ د کوم اخیری ضرورت ذکر کړی وو نو هغه کورنۍ سپارل دي. نو دا دواړه بالکل یو شان نخکاری. ولی دا سینه دا یو سړی غواړي چې د هغه خزه دی د هغه تعریف وکي. په اصل کې د تعریف کولو مطلب دی عزت ورکول، خوشاله کېدل او خیال ساتل. په انجیل شریف کې د افسیانو په کتاب پنځم باب او دیرشتم آیت کې مونږ ته پولس رسول ویلی دی خزه دی هم د دې خیال ساتي چې د خاوند عزت کوي. نو الله تعالی مونږ له خپل کلام کې حکم را کړی دی چې د خپل خاوندانو عزت وکو او په کار دي چې د هغوی تعریف وکو. تعریف کول او عزت کول تقریبا یو شان دي او دا همیشه یو ځای باندې استعمالیږي. مونږ خزي دا پیجندل غواړو چې زمونږ کورنۍ زمونږ خاوندانو ته حواله کړی شوی دي. د حواله کولو مطلب دی سپارل، د خیال ساتلو د پاره حواله کول، په ذمہ ور کول. خزا او بچی الله تعالی سړي ته سپارلې دي.
سما ملګرو، زما د خور واده تیار دی او زمونږ ټولو رشتہ دارانو اغه لروټیو کا. دا خو یو ډیر ښه رواج دی، کلم چې جنۍ ودیږي نو ټول رشتہ داران دا غواړي چې هغه خپل کور ته بوزي او لږ وخت سره یو ځای تیر کی. زما ملګرو، ما ته پته نشته چې ستاسو دا رواج شته او کنه. داسې کولو سره خو ډیرې خوشحالۍ پیدا کیږي. خو هما کله چې زما واده
او مال زمونگا رشتے دارانو روٹائی کڑے وا او ماتارا دینا ڈیرا مزہ ملو شیو وا زکا چیزا مایو مشرت رور وا او اغی ماتا ڈیر خا نصیت کڑے وا او داغی نصیت زما دا پاری او خاص توفہ دا
ملکی پتی شیو پروگرام کی مونگا ری دلیو چی دا مشرانو نا نصیت حاصل کو ننن با مونگ پدی باندی باقی خبری تاری ہم اورو
پوز د خیستخ پو یعنی د قدمونو په بار کې خبرې اترې جاری ساتو. زما ملګرو زه د هما د خپو په بار کې خبرې نه کوم، بلکې زه د ها خیستخ پو په بار کې خبرې کوم، د کومو ذکر چې په کتاب مقدس کې د رومیانو د کتاب په لسم باب او په لسم آیات کې مونږ ته شوې دی. په دې کې ویلې شوې دي د زیر روړونکو قدمونه سمرخ کولی دي، نو هما ستخ پیم داسې دي واورا د زیر روډونکو قدمونه. هما ته چې چرتم زی ستا قدمونه به ډیر ښکلي وي، کاغه ستا د کار ځای وي یا په کلیسیا کې وي او یا په خپل کور کې. نو زما ملګرو اوس په موږ دغه ځایونو او سیزونو په باره کې واورو چرته چې تاسو له خپلې خپې یعنی خپل قدمونه پرېښودل نه دي په کار.
زما ملګرو خپل قدمونه دې ته مه پرېږدئ چې تاسو د قهر او د نقاب کیدونکې غصې طرف ته بوزي. د غصهناکو خبرو سره زموږ د واده دا ښه رشته تباه کیږي، نور هیڅ فایده نه راکوي. یاد ساتئ کله چې تاسو یو ځل داسې وکئ نو بیا به ستاسو عادت جوړ شي او ستاسو خپې به داسې کولو دپاره تاسو بوزي. خو دا یو غلطه لار ده. دې سره به اول ستاسو هغه عزت ختم شي کم چې تاسو یو بل دپاره لرئ، بیا به ستاسو مینه په ختمېدو شي او په اخر کې به ستاسو د واده رشته ختم شي.
د دې نه علاوه کله هم خپل قدمونه یا خپې مه پرېږدئ چې تاسو د خاموشۍ طرف ته بوزي، او خپله خاموشي د خاوندانو خلاف لکه د یو مایوسه یا د خفه کوونکي وسلې په تور مه استعمالوئ. زما ملګرو په مونږ کې خو بعضې ښځې داسې کولو کې ډېرې ماهرې او استادانې دي. مونږ ډېر زر خپلو خاوندانو باندې خپل ځان ناغرضه کو او داسې محسوسو چې ګینې مونږ د هغې خبرې نه اورو. او بالکل خاموشي د یو رشتې ختمولو دپاره یو طاقتوره وسله جوړېدای شي. کلم چې خاوند مونږ ته څه خبره کوي او مونږ ورته غوږ نیږدو نو دې سره هغه ډېر په غوسه کې راځي او دا بیا زموږ دپاره د نقصان سبب ګرځېدای شي.
گورئی کل چې الله پاک دا دنیا پیدا کا نو هغه دا ټول هر څه د خپل کلام په طاقت سره پیدا کا. هغه ویل رڼا دشي، نو رڼا شوه. هغه وی او دنیا او په دې کې ټول هر څه په وجود کې راغلل. دا ټول هر څه د کلام په وسیله په وجود کې راغ. دا د الله تعالی د یوې خبرې په وسیله پیدا شوه. خو زما ملګرو زه او تاسو او ټول بنی آدم د کلام یعنی د خبرو د پاره پیدا شو. موږ له دا زبردست خو بیرا کړې شو چې یو بل سره خبرې وکړو او یو بل ته خپل حال وایو. موږ له دا خو بیرا کړې شو چې یو بل سره خپل خواهشات، خپل خوشحالي او خپل غمونه شریک کو. زموږ ذهن د الله تعالی د طرف نه یو زبردست تحفه ده او په ټول مخلوق کې صرف سړی او ښځې له دا خوبي ورکړې شوې ده چې دوی خپل احساسات او خپل خیالونه یو بل ته بیانولی شي.
نه زما ملګرو، تاسو قلم خپل ځانونه د خاموشۍ شاته مه پټوئ. د واده په هر یوه رشته کې بحثونه وي، خو ولې موږ له دی زده کول په کار دي چې څنګه به په امن او سلامتۍ، عزت او مینې سره دا بحث حل کوو. نو په ځای د دې چې خاموشي د خپل خاوند خفه کولو یا مایوسه کولو دپاره استعمال کو، موږ ټول له پکار دي چې هغوی ته په صفات ور باندې ووایو چې موږ له وخت راکي او زموږ په باره کې هم لږ سوچ وکي. نو داسې کولو سره به ستاسو په ژوند کې لوی لوی معجزې وشي. دې سره به تاسو د خوشحالۍ نه یو ډک ژوند تیر کوي.
کتاب مقدس موږ ته دام فرمایي چې همیشه په مینې سره رښتیا وایي، کچری مونږ په صحیح وخت صحیح خبرې وکړو او دا په مینې سره وکړو، نو دې سره به زموږ د واده رشته نورم مضبوطه شي. کتاب مقدس مونږ ته فرمایي، نرم جواب غصه سړی، خو سختې خبرې غصه نورم زیاتوي.
او دغه شانتي مونږ له یو بل ځای ته هم خپل قدمونه د تلو دپاره نه دي پرېښودل پکار. هیڅ قلم د غصې په حالت کې موده کیږي. کتاب مقدس فرمایي، که چېرته غصه شوی نو په غصه کې ګناه مه کوی او خپله غصه د نور د پرېوتو نه اخوا مه اوږدوی. زما خویندو، د نور د پرېوتو نه مخکې خپلې ټولې مسلې او خفګان ختموی. همیشه په مینې سره رښتیا وایي.
ملکې، زه داسې ښځې پیژنم چې هغه دا سوچ کوي چې دا هیڅ خبره نه ده چې خپل جذبات په چغو سره سرګن کی او د بل کس د احساساتو هیڅ پروا نه ساتي. نو هغه وایي چې داسې کولو سره هغه خپله غصه ختموي.
خو هما دا خبره ماته بالکل صحیح نه ښکاري. په دې کې خو ماته صرف خود غرضي ښکاري. د دې په باره کې زما سوال دا دی چې دوی خو خپله غصه ختموي، خو ولې دغه بل کس په باره کې څه خیال دی؟ د دې غصې ختمولو د بل کس سره څه تعلق دی؟ کیدای شي داسې کولو سره یو کس خپل ځان ښه محسوسوي خو بل کس ته په تکلیف رسي. نو زما وروڼو او خویندو، کله چې تاسو غصه یئ نو ښه به دا وي چې تاسو په آرام سره اوږده سا واخلئ، د الله تعالی نه دعا وغواړئ چې هغه په مینې سره رښتیا ویلو کې او هغه ستاسو مرسته وکړي چې یو بل سره په عزت او مینې سره خبرې وکړي.
خپله غصه د نور پرېوتو نه اخوا مه اوږدوئ. د واده رشتې دپاره دا د الله تعالی یو ډیر لوی نصیحت دی، کم چې مونږ ته کړی دی او مونږ له دې په باره کې سوچ کول پکار دي.
زما خویندو، اوس به مونږ تاسو ته د هغه ځایونو په باره کې وایو چېرته کې چې تاسو له خپل قدمونه تلو ته پرېښودل پکار دي. تاسو خپل قدمونه پرېږدئ چې تاسو یو بل ته په ډیر عزت، حوصلې او خوشحالۍ سره خپله مینه وښایئ او یو بل خفه نه کوي. خپل قدمونه پرېږدئ چې تاسو د یو بل معاف کولو طرف ته بوزي. زما ملګرو، معاف کول آسان کار نه دی، او خاص طور باندې په هغه وخت کې کله چې ستاسو خاوند تاسو له څه تکلیف درکړی وي. خو په دې کې الله تعالی ستاسو مرسته کولی شي چې تاسو خپل خاوند معاف کړئ. نو دا خبره یقیني کوي چې ستاسو قدمونه تاسو د رښتیاو طرف ته بوزي او تاسو په خپل ژوند کې یو بل سره بېغرضه مینه وکړئ.
همیشه دا کوشش کوئ چې د خوشحالۍ نه ډک کارونه وکړئ. زما خویندو، ستاسو خاوند د ستاسو یو ښه ملګری جوړې دی شي. د خپل د واده په رشته کې ملګرتیا پیدا کړئ او یو ځای د ژوند نه مزه واخلئ. نو زما خویندو، اوس تاسو ته معلومه شوه چې ستاسو خپې یعنی قدمونه کله ښکلي. د دې په هکله به هم تاسو واورئ.
زموږ قدمونه هغه وخت ښکلي وي کله چې دا د یو ښکلي مقصد دپاره کار کوي. نو زما خویندو، تاسو هم د اوس نه دا فیصله وکړئ چې په ژوند کې ستاسو مقصد دا دی چې خپلو خاوندانو سره وفادارې پاتې شئ او هغوی ته خپله مینه څرګنده کړئ. دا څومره ښکلی مقصد دی. او څوک هم چې داسې کارونه کوي نو د هغوی قدمونه څومره ښکلي وي.
او قدمونه هغه وخت کې ښکلي کله چې دی په کاڼیزه لارم ځي. نو کله چې په کاڼیزه لار سفر کوئ نو موږ له یو وعده یاد ساتل پکار دي. الله پاک موږ سره په کتاب مقدس کې د استثناء په کتاب 3 باب او 5 آیات کې وعده کړې ده، ستا پیزار دې د اوسپنې او د پیتلو وي او ستا طاقت دې ټول عمر قائم وي.
نو زما خویندو، د پیتلو یا د اوسپنې پیزار واچوئ او دا د الله تعالی د وعدې څرګندونه کوي. د کاڼیزي یا د کندې کپرې لارې سره تاسو هیڅکله مه مایوسه کیږئ او حوصله مو بیلئ، سفر جاری ساتئ. په کتاب مقدس کې د 250,000 نه زیاتې وعدې موجودې دي چې په دې کې موږ ته ویلې شوي دي. خپل طاقت د الله تعالی نه ترلاسه کوي. په دې کې یوه وعده دا هم ده چې د اوسپنې یا د پیتلو پیزار واچوئ نو زما خويندو دا وادي بستا سو زخ پوي حفاظت کوي
کله چې سمسلي راشي نو هیڅ کله د مستا سو ایمان پالا تعالی نه کمزورې کیږي زکه چې دا غ وادي هیڅ کلم نیمګړې نه پاتې کیږي دا خامخا پوره کیږي د کلام مقدس نه مونږ وریدل ستا سو طاقت ته ټول عمر قائم وي
د دینه علاوه قدمونه هغه وخت کولی وي کله چې داله کده نور خپل خپو په شانتي یعنی د مالکی سامسی د خپو په شان جوړ شي مونږ ته ویلې شي دي چې په هر کار کې د مالکی سامسی پیروي وکړو هغه په مونږ کې اوسي او زموږ په وسیله باندې هغه خپل ځان سرګندوي کلم چې ستاسو خاوندان ستاسو د ژوند نه د عیسی مسیح کارونه ویني او د هغه مرضی پوره کیدل ویني نو هغوی به تاسو سره نورم زیاته مینه کوي او ستاسو رویه به هغوی ته د هغه خپو یادګیرنه ورکوي کمې چې ستاسو دپاره په سولۍ باندې زخمی کړی شوي
نه زما خویندو اوس مونږ سره څومره زبردسته موقعه ده چې د هغه پیروي وکړو او د هغه پیغام خلکو ته ورسوو صرف په ریډیو باندې نه بلکې په خپل کور کې خپلو بچو ته خپلو خاوندانو تم د مالک عیسی مسیح د پیغام په حق له ویلې شو او دا هغه د زخمی شو خپو په باره کې ویلې شو نو ملکې د خپلو قدمونو ډیر خیال ساته
زه به تاسو ته د کتاب مقدس نه هغه حواله یو ځل بیا ولولم کومه چې تاسو لږ صحت مخکې واورېده د زیر راوړونکو قدمونه څومره ښکلي دي زه دا دعا کوم چې کومې ښځې او سړی نن زموږ دا پروګرام اوري نو هغوی دې دا خبرې یقیني کړي چې د هغوی خپې او قدمونه ښکلي دي او هغوی د عیسی مسیح د مینې حکمت فضل عزت او د قربانۍ نه د ډکو خپو ښکار نه کوي الله تعالی دې موږ لهم داسې ښکلي قدمونه او خپې راکړي چې موږ په پوره طاقت او صداقت سره خپل ټول عمر تیر کړو نو زما ملګرو راځئ چې اوس په شریکه باندې دعا وکړو
مالک خدایا زه ستا شکر کوم زمونږ مدد وکړه چې مونږ ښې ښځې جوړې شو خپل خاوند سره په خوشحالۍ وخت تیر کړو او په خپلو کورونو کې امن او سلامتی راولو دا ټوله دوا غواړم ستا په پاک او جلالي نوم کې آمین
آمین پکار دی چې مونږ په خپل جون کې اولنۍ درجه مالکی سامسی لور کو زما خاوندم په خپل جون کې اوله درجه مالکی سامسی لور کړی دا او بیا ردینه پستا مونږ د خپل خاوند او د بچو په باره کې سوچو کو
زما خاوند ته معلومه ده چې زاغه سره په دې دنیا کې د هر سنه زیاته مین کوم خو هغه ته دا معلومه ده چې دا ضروری ده چې زاغه نه زیاته الله تعالی سره مینو کوم او خدای پاک له خپل ژوند کې اوله درجه ورکم نو زما خاوند ته دې پته ده او هغه په دې باندې خوشاله دی
هما ما ته پته ده چې ستا د واده رشته یعنی ستاسو واده کامل نه دی او نه د بل چا واده کامل دی همیشه په مونږ کې څه نه څه غلطیانې راځي خو زه ستا خاوند پیژنم او هغه یو ډیر ښه سړی دی او ته د هغه سره ډیره خوشحاله خو زه ستا نه یو تپوس کوم فرض که هما زما وادو شي او زما خاوند لکه ستا د خاوند په شان ښه سړی نه وي هغه ما وهي ټکی او ما سره بد سلوک ساتي او بیا زم په خپل زړه کې د هغه دپاره هیڅ مینه نه ساتم نو ردی هر څه په باوجود باندې زما دپاره د یو ښه ژوند تیرولو امید شته
ملکې ما ته پته ده چې داسې ډېرې ښځې شته چې هغې خپلو خاوندانو سره مینه نه کوي زکات چې هغې په ظلم او زیاتې کوي نو دې خزولا د تسلۍ ورکولو دپاره زه دا ویلی شم چې الله پاک دوی سره مینه کوي نو پکار دی چې مونږ هم په خپل ژوند کې د ټولو نه زیاته مینه الله تعالی سره وکړو دا هغه مینه قلم نه بدلیږي او هغه قلم مونږ یوازې نه پرېږدي
نو زما ملګرو دا خبره یاد ساتئ چې الله تعالی همیشه مونږ سره مینه کوي نو راځئ چې اوس مونږ ټول په شریکه باندې دعا وکړو او هغه خویندې په دعا کې یاد وساتو د چا په ژوند کې چې اوس هم تکلیفونه او دردونه دي نو راځئ چې مونږ ټول په شریکه باندې د مالک خدای پاک نه دعا وغواړو اے خدایا پاک، موږ ستا شکر کوو چې ته موږ سره ډیره زیاته مینه کې. موږ ته معلومه ده چې ته غواړې چې زموږ ژوندون دې ښه جوړ شي. تا په دې دنیا کې هم زموږ دپاره مینه پیدا کړې ده، خو خدایه پاکه، که چېرې موږ ته دا مینه میلو نه شي، خو ولې بیا هم ستا مینه زموږ دپاره کافي ده. دې سره موږ ته سلامتي او پوهه میلاویږي. موږ ستا ډیر زیات شکر کوو چې ته هر ورځ موږ سره یې. ته پرون هم موږ سره وې، نن هم موږ سره یې، او سبا به هم را سره یې. مالک خدایه، موږ غواړو چې خپل باقي ژوند تا سره تیر کړو، او دا راته معلومه شي چې صرف ته موږ له تسلي او سلامتی را کولی شي. آمین،
آمین. نو ملګرو، نن زموږ د پروګرام وخت تر سره شو، خو که چېرې تاسو موږ له دې پروګرامونو په باره کې څه مشوره راکول غواړئ، یا د دې موضوعګانو په هکله نور څه ویل غواړئ، نو خامخا موږ سره رابطه وکړئ. د رابطې کولو دپاره زموږ د ټیلیفون نمبر او د ایمیل پته ځان سره ولیکئ.
زموږ د ټیلیفون نمبر دی 00 59 4 5 1 0 4 یعنی 00 1 5 7 9 4 7 7 1 0 7 4. او زموږ د ایمیل پته دا ده info@pashtoradio.org. او که چېرې تاسو زموږ دا پروګرامونه دوباره اوریدل غواړئ، او یا د روحاني سندرونو مزه اخیستل غواړئ، او یا نوي نوي کتابونه لوستل غواړئ، او یا که چېرې تاسو زموږ زاړه پروګرامونه اوریدل غواړئ، نو دا ټول هر سبا تاسو ته زموږ په دې ویب سایټ کې ملاويږي www.pashtoradio.org یا .net. او زموږ یو بل ویب سایټ هم دی، په هغه کې به هم تاسو ته مطالعه د پاره او ستاسو د روحاني ودې د پاره ډیر مواد ملاويږي. د دې ویب سایټ پته دا ده www.pashtozere.org. ګرو تاسو خو زموږ پته ځان سره ولیکله. موږ ټول ډیر زیات خوشاله یو چې تاسو زموږ دا پروګرام وورېدو، او امید لرو چې تاسو به زموږ د راتلونکي پروګرام په انتظار کې میئ. نو تاسو ټول د خپل ځان ډیر خیال ساتئ، د امید او تسلۍ نه ډک خلک جوړ شئ. نو اوس موږ له اجازه راکئ. د الله پامان.
د الله پامان.
ګرانو قدرمنو اوریدونکو، زمونږ د پښتو عظیم شاعر خوشحال خان خټک یو مختصر غزل تاسو په خدمت کې وړاندې کوو. هغه څه دی روغ صورت دی، هغه څه دی روغ صورت دی چې بهتر تر سلطنت دی. د دنیا دولت کخه دی، تر دولت نه ښه عزت دی. چې ډیر ښه دی تر توقیره، یو عفت بل صداقت دی. چې سړی له غم اخلاص کا، هغه څه دی قناعت دی.